بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسي بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لامینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه ومنه. عزیزانو، نن د خالی شنبه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د بیګ د میاشتې شپږم د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام یا امامانو د میاشتې له 19 او د 2020 میلادي کال د اگست له 28 نیټه سره سمون خوري. زمون په نانه خبرونه کې لامل سره سم لومړی خبرونه اوردل شي، بیا هم د ایران او پاکستان د خبرو اترو چورلیز افغانستان تر نوالاندې سیاسي تبصره اوردل شي. لدی ورسته ل معمول سره سم د تاریخ پانه پروګرام درته وړاندې کیږي. بیا هم د انسانانو د عادتونو په ارتباط پروګرام اوردل شي، چې بیا هم اوریدل شي زمونږ پروګرام چې 19 پروګرام به بے نقاب امریکا. په همدې سره زمونږ دا یو ساته سارانه خبرونه هم سرته رسی. hoparstoday.com/pa زمونږ د انټرنیټي سایت درخت چې تاسو پرې د نړۍ او سیمه تازه خبرونه، سیاسي تبصره او نور ډېر جالب مطالب لوستل شي. هم زمونږ خبرونه په ژوندې بڼه اوریدل شي. لنډ دمکو بیا حاضرې وو. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ سم پام کړی د محال خبرونو ته. دا خبرونو تفصیل. د ایران اسلامی جمهوریت د کابل د هوایی ډګر تر هغه حمله په کلکوټه کې غندلې دي. اسلام ایران لا دای سره په نخته کې د لبنان او مقاومت په څنګ کې ودرید. طالبان په قندهار کې 1500 عسکر ځای پر ځای کوي او طالبانو د روختیا برخې لا افغان مرمن وختل چې کارونو ته ستنې شي. اوس هم بشپړ خبرونه. ایران د کابل د هوایی ډګر تر هغه حمله په کلکو ټکیو غندلې دي. د ایران پریس لا راپور سره سم د ایران د خارجه وزارت وایي خاغلی خطیب زاده د افغانستان د بی دفاع خلکو هدف ګرځول او هر ډول تر هغه عملیات چې پکې په مربنو سړیو ځوانانو او بوډاګانو حمله کیږي په کلکا وغندل. خاغلی خطیب زاده هیله سرګند کړه چې په کابل کې زر تر زره یو پراخ بنسټه حکومت جوړ او مسؤول ارګانونه او نهادونه د خلکو د ځان او مال په ساتلو کې خپلې دندې پر غاړه واخلي. چین او نورو هیوادونو هم د کابل تر هغه پیښې غندلې دي. په نوموړي تر هغه حمله کې چې مسؤلیت یې داعش تر هغه ډلګې پر غاړه اخیستې دی، لږ تر لږه 100 کسان وژل شوی دی. سید حسن نصر الله ویلی چې ایران لا داعش سره په نخته کې د لبنان او مقاومت په څنګ کې ودرید. د لبنان د حزب الله عمومي منشي سید حسن نصر الله بیګا ترګرو لا نیواکا د لبنان د ختیځ د آزادولو د څلورمې کلیزې په مناسبت په وینا کې لا لبنان او مقاومت جبهې د ایران ملاتړونو ته اشاره وکړه. وی ویل چې د ایران اسلامی جمهوریت لا ترهګرو سره په نخته کې د لبنان د پوز او مقاومت په څنګ کې ودرید. په داسې حال کې چې امریکا د داعش په پیاوړتیا او لا ترهګرې سره په جنگ کې په خند رامنځته کولو پسې وه. سید حسن نصر الله په دوام کې لا عراق او سوریې افغانستان ته دا د داعشي ترهګرو انتقال او له دغه هېواده ذلیلانه وتلو ته اشاره وکړه. وی ویل امریکا نو د داعش تر هغه افغانستان ته منتقل کړل تر څو ګاونډي هیوادونه ویری. د لبنان د حزب الله منشي د خبرې په کولو سره چې هغه څه چې په افغانستان کې یې شاهدان یو د امریکا بشپړه ماته او نسکوریدا ده زیاته کړه. هغه کسان چې په امریکا یې تکیه کړې ده باید په افغانستان کې له خپلو متحدانو سره دغه هیواد د چلند لا څرنګوالي درس واخلي. طالبان په کندهار کې خپل 1500 عسكر ځای پر ځای کوي. زمون خبريال راپورټ راکې د طالبانو ډله نن د کندهار د امنیتي حالاتو د کنټرول لپاره 1500 عسكر ځای پر ځای کوي. لدې مخکې و طالب چارواکي چې وختل نوم یې وان نخستل شي د افغانستان د درستو هوایی ډګرونو په شاوخوا کې د څارنې او کنټرول د بورجونو د حفاظتي عسکرو د ځای پر ځای کولو خبره کړې وه. په کابل کې په ورستۍ ترګرو 14 کې لږ تر لږه 100 او یا کسان وژل شوي دي چې دیارلس پکې امریکایي عسکر هم شامل دي. طالبانو روختیا برخې له افغان مېرمنو وختل کارونو ته استانه شي. د زمون خبريال راپورټ راکوي د طالبانو ډلې په وی باندې کې ویلي چې د روختیا او درملنې په برخه کې د افغان مېرمنو د فعالیت د ترسره کولو لپاره هیڅ بندیز نشته. د طالبانو یو وایندوی محمد نعیم وردک ویلی چې د دغه ډلې حکومت به اسلامي وي او مېرمنې د زده کړې او کار حق لري. طالبان د اګست په 15 نیټه کابل ته ورداخل او دغه هیواد ولسمشر اشرف غنی له کابل وتښتید او په اماراتو کې اوسیږي. د طالبانو ډله هم د اوس په افغانستان ولکه لري. د کابل د ترهګرو حملو د مړیو شمیر 100 او یاو تا ورزیات شو. په دې پیښه کې 14 امریکایي عسکر هم وژل شو دي او 15 نور ټپیان دي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر مخې ته په شویو دوو ځانمرګو بریدونو کې لږ تر لږه 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. زموږ خبریال راپورټ راکړی چې په کابل کې واکمنو طالبانو او معتبرو خبري رسندیو ویلي چې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ختیځې دروازې ته چې امنیت یې د امریکایي او برطانوي ځواکونو لخوا ټینګ شوی د خلکو په ګڼه ګوڼه کې دوه ځانمرګي بریدونه شوي چې 170 کسان پکې وژل شوي دي او څه د پاسه 150 نور هم ژوبل دي. دا بریدونه ورسته لاغې وشول چې امریکایي او برطانوي پوځیانو یې په اړه خبرداری ورکړی وو او له خلکو یې غوښتي وو چې هوایي ډګر ته دې نه ورځي. د پیښې زیاتره قربانیان هغه کسان دي چې بهرنیو هیوادونو ته د تګ لپاره هلته موجود وو. په کابل کې په روغتونونو کې د درملو کټونو او وینې سخت کمښت وو. هر لوري ته مړي او ټپیان لیدل کېدل. په دې پیښې کې 14 امریکایي عسکر وژل شوي دي او 15 نور ټپیان دي. د امریکا ولسمشر جو بایډن د یادو عسکرو د مرګ ژوبلې په وجه په خپل هیواد کې 3 ورځې عمومی ویر اعلان کړی. بایډن دا هم ویلي چې په کابل کې د رامنځته شویو پیښو مسؤلیت پر غاړه اخلي. زموږ خبریال زیاتوي چې دا وخت په افغانستان کې په رسنیز ډګر کې د معلوماتو یوه خلا او تشه موجوده ده او هیڅ مسؤول چارواکي نه موندل کېږي چې رسنیو ته کره او پر وخت معلومات ورکړي. دا ترګره پیښه په افغانستان کې دننه او هم په نړیواله سویه په کلکو ټکو غندل شوې ده او لا هم غندل کېږي. د اشترهګرې ډلې د حملو پړه پر غاړه اخیستې ده. پینټاګان بیا بلې خواوی چې د کابل د هوایي ډګر مخته یو ځان وژن کی حمله شوې ده. مخکې ویل شو چې په برید کې دوه انتحاریانو برخه درلوده. د امریکا د پوز یو ډګر جنرال ټایلر ویلی چې پینټاګان غواړي چې دا په پراخه پیمانه خپور شوی راپورټ سم کړي چې دوهمه انتحاري حمله باران هوټل ته نږدې شوې ده. خو دا خبره سم نه ده. په لومړي سر کې د پینټاګان وایي جان کربی په خپل ټویټر پانه کې دوهمه 14 تایید کړی و. جنرال ټایلز ویلی چې نه پوهیږي چې دا راپورټ څنګه او چا د پینټاګان وایندوی ته ورکړی و. خود وضعیت پیچلتیا ته په کتو سره دا ډول تیروتنې کیدی شي. ټایلر دا هم تایید کړی چې په حمله کې 14 امریکایي پوځیان وژل شوي دي او په 10 نور ژوبل دي. له بلې خوا ABC نیوز وایي چې 170 افغان ملکیان وژل شوي دي چې اکثره یې تر اوسه پورې پیژندل شوي نه دي. په دې ځان وژن کې عملی کې اکثره ژوبل شوی امریکایي پوځیان په الوتکه کې له افغانستان څخه جرمني ته وړل شوی چې هلته د امریکایي پوځیانو د اډې پر وختون کې درملنه وشي. د پینټاګان خبری غونډې ته د دفاع وزارت ویندي جان کربی ویلي چې د نورو حملو ډیر احتمال لیدل کېږي. اردوغان ویلی چې ترک چارواکو په کابل کې له طالبانو سره خبرې کړې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې ترکیه په کابل کې په خپل سفارت کې له طالبانو سره درې ساعته غونډه درلودلې ده. اردوغان وایي چې طالبانو د کابل له وی ډګر د مدیریت په اړه یو لړ وړاندیزونه کړي دي. ویلي چې دوی د وی ډګر امنیت ساتي خو تخنیکي چارې د ترکان پر مخ یوسي. اردوغان ویلی چې ترکیه تر اوسه پورې د طالبانو د وړاندیز په باب پریکړه نه ده کړې. خو د ترکیه حریت ورځپاڼه لیکلي چې دغه هیواد چارواکو د کابل نړیوال هوایي ډګر د تخنیکي چارو د اداره کولو لپاره ځینې شرطونه کېښودلې دي. حریت لیکلي ترک چارواکي په دې ټینګار کوي چې طالبان په یوازې توګه د کابل د هوایي ډګر امنیت نشي ساتلی، نو یو ځانګړی ځواک دې جوړ شي. مخکې په پام کې واچي د ترکیې یو شمېر پوځیان د کابل په هوایي ډګر کې پاتې شو، خو کابل ته د طالبانو له ناببره ورداخلېدو سره د ښار وضعیت بدل شو او طالبانو د ترک پوځیانو د شتون له دوام سره مخالفت وکړ. د ترکیې ولسمشر د کابل د هوایي ډګر پرونې حملې غندلې او ویلي چې له افغانستانه د ترکیې د وسلوالو ځواکونو د وتلو بهیر دوام لري. برتانیا د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو لړۍ ودروله. د برتانیا دفاع وزارت وایي چې برتانوي ځواکونه د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي او د اسانتیا او پروسه بند شوې ده. د برتانیا دفاع وزارت ویلي چې اوس د برتانوي وګړو او نورو چې کارونه بشپړ شوي او په وی ډګر کې دننه دي پر استلو هڅه متمرکز دي. برتانی چارواکو د غرض ویلي چې نور خلک به وی ډګر ته د استل لپاره ورو نه غواړي. د دې محل خبرونه له پاملرنې مې و دنیا مننه. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د ایران او پاکستان د خبرو اترو چورلیز افغانستان د زموږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د پاکستان خارجه وزیر د ایران د اسلامی جمهوریت لولسمشر سره کتنه وکړه او د دوړخیزو اړیکو او همدارنګ د سیمې د مهمه مسالې په توګه د افغانستان د بدنونو په اړه خبرې اترې وکړې. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی د زیارت په مازیګر په تهران کې له ابراهیم رئیسی او د ایران له خارجه وزیر امیر عبداللهیان سره د افغانستان د بدنونو په اړه سلا او مشورې وکړې. په افغانستان کې له سولې او ثبات ناتړ او په دغه هیواد کې د ټولو ډلو او قومونو په شتون سره د پراخ بنسټه حکومت جوړېده د ایران او پاکستان ګډ دریځونه دي. په همدې چوکاټ کې د ایران ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د پاکستان له خارجه وزیر سره په کتنه کې له افغانستان او د امریکا وتل په افغانستان کې د سولې، امنیت او ثبات په لړ کې د ټولو افغانستانی ډلو او قومونو د تعامل لپاره د بدلنو پیچومې وبلاوی بیل چې بشکه چې په افغانستان او سیمه کې د امریکا شتون امنیت نه رامېسته کوي او د سیمې هیوادونه باید په خپلو کې مرسته وکړي چې په افغانستان کې مختلف ډلې یو پراخ بنسټه او ګډه حکومت جوړ کړي. ایران او پاکستان د سیمې د دوو مهمو لوبغاړو او د افغانستان د ګاونډیانو په توګه د دغه هیواد د مسایلو په اړه کې مهم رول لري. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی دغه اصل ته په پام سره په تهران کې د ایران له خارجه وزیر خاغلی حسین امیر عبداللهیان سره په کتنه کې د افغانستان د شپږو ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو د غونډې د ترسره کولو وړاندیز وکړ چې د ایران له هرکلی سره مخامخ شو. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شلکلن شتون میراث او تجربه وخودله چې د هیوادونو امنیت او ثبات لاسیمه بر اخوا بهرنیو هیوادونو سره په اړوندوالي سره نه تضمینیږي او هر ډول سوله او امنیت د سیمایز چورلیز په چوکاټ کې امکان لري. په دې منځمان کې د ایران اسلامی جمهوریت له افغانستان سره د تمدنی، ژبنی او کلتوري ګډولو په سبب تل د دغه هیواد مسایلو ته پام درلودلې دي او اوس هم په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت جوړېدا د سیمې او د دغه هیواد د سولې او امنیت په ګټه بولی. په همدې چوکاټ کې د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشي د ایران له ولسمشر سره په کتنه کې په افغانستان کې د پایدار سولې او ثبات لپاره د تهران او اسلام آباد د ملګرتیا او غږملتیا اهمیت ته اشاره وکړه. ویل چې ایران اسلامی جمهوریت په سیمه ایزو بدلونو کې ستر رول لوبوي، په دې وجه باوري و چې په خپل منځي ملګرتیا سره کولی شو په سیمه په تیرا بیا افغانستان کې د سولې او ثبات پر رامنځته کولو او پیاوړي کولو کې مثبتې او ګټورې همکاري ولرو. د افغانستان د پلازمینې کابل د زیارت شپې 14 لمخ کې زیات د ډیپلوماټیکو او سیاسی سلاو مشورو لپاره سیمه ایزی او داخلی حل زل ضروری کړی دی. افغانستان لا بیلا بیلو ډلو او قومونو سره د افغانستان د مهمو گاونډیانو او لوبغاړو سلاو مشورې او همدارنګ په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت ځای پر ځای کیدا د افغانستان د خلکو په ګټه د پایدار سولې او ثبات په سیوره کې په دغه هیواد کې د نوي سیاسي پړاو لړلې د رامنځته کولای شي. دا تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهارنۍ خبرونه اورئ. پارس ټوډے ډاٹ کام سلیش پی ایس زمونږ د انټرنیټي سایټ درکته مونږ سره په تماس کې اوسئ.
د تاریخ پاڼه عزتمن اوریدونکو اوس ما فاطمه سلامونه او نیک پیرزویانه و منی عزیزان اوس هم د تاریخ اوبل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د سمبولي یا وګي د میاشتې شپږمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 19 او د 2021 میلادي کال د اگست د میاشتې له 28 نیټې سره برابر ده. یو زر درې سوه دوات یا کال مخکې د 16 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې په 19 نیټه د حضرت امام حسین علیه السلام او د کربلا نورو شهیدانو د کورنۍ غړیو په شمول د کربلا د بندیانو کاروان په عراق کې له کوفې څخه د اموي حکومت پلازمینې دمشق ته روان شو. دغو بندیانو په تېره بیا حضرت امام سجاد علیه السلام او حضرت بی بی زینب سلام الله علیها د خپلو عزیزانو د شهادت او په کوفې کې د اسارت سختو شرایطو باوجود په میړنتیا او زیرتیا سره د یزید ابن معاویه پر ضد اشواګرۍ ته مخه کړه او د کوفې خلک یې د خدای د رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ګران مسیح حضرت امام حسین علیه السلام پر زد په جنگ کې د ګډون او د دغه جنایت په وړاندې د چوپتیا په وجه سخت ورټل. په کوفې کې د کربلا بندیانو د یوې اونۍ شتون په پای کې د دغه خار خلک ډیر سخت پښیمانه شوي وو او حتی د کوفې د واکمن عبیدالله ابن زیاد پر خلاف د خلکو د پاڅون ویره وه. په همدې وجه د چې دا خو وګڼله چې د کربلا د حق غوښتونکي پاڅون پاتې کسان شام ته ولیږي. یو زر و یا کاله پا پخوا د 368 هجری قمری کال د محرم الحرام په 19 نیټه په رکن الدوله دیلمی مشهور د آل بویه کورنۍ یو امیر حسن بن بویه وفات شو. هغه د ایران په جنوب لویدیځ حکومت کاوه او د ویلو ده چې آل بویه د ایران له مشهورو مسلمانو کورنیو څخه ده چې له 360 هجری قمری کاله یې د ایران په پراخه سیمه عراق او د شام تر شمالي پولو حکومت کاوه. د دغه لړۍ یو شمېر امیرانو اسلامي علم او کلتور ته ارزښتمن خدمتونه کړي. د آل بویه باچاهانو د وخت د ادیبانو او پوهانو ډیر قدر کاوه او خپل وزیران له دغو پوهانو څخه ټاکل. دغه کورنۍ له ځانه ډیر آثار په یادګار پرېښي چې د بغداد ازودي روغتون او په لسګونو نورو روغتونونو او مدرسو پکې اشاره کولی شو. یو سل یو کال پخوا د 1299 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې په شپږمه نیټه یو ایرانی مسلمان عارف او عالم آیت الله میرزا محمد تقی گلشن حایری شیرازی وفات شو. هغه په 1202 لمریز کال کې په شیراز کې او په مذهبي کورنۍ کې وزیږید. محمد تقی شیرازی له هغه وروسته په ماشومتوب کې له خپل پلار سره کربلا ته ولاړ او د دیني درسونو له ترسره کولو وروسته په تر ټولو فاضلو استادانو کې وګڼل شو او تدریس ته یې مخه کړه او ډیر شاګردان یې وروزل. د میرزا شیرازی د عمر وروستی پړاو د انګریز استعمارګرانو په وسیله د عراق له نیواک سره مخامخ شو او هغه په علم، تقوا او دینی شهامت کې له تر ټولو مشهورو روحانیونو په توګه د انګریز نیواکګرانو پر ضد د مسلمانانو د انقلاب مشر او بیرغچی و. د عراق پر جنوب د انګریزانو له تیری سره په یو وخت میرزا شیرازی په خپلو فتواو سره د انګریز ځواکونو پر ضد خلک پاڅون ته راوباله او د انګلستان حکومت یې له خپلو دریځونو څخه شاتګ ته مجبور کړ. دغه مجاهد عالم او پوه فقیه بالاخره په 68 کلنۍ کې وفات شو. میرزا شیرازی د ګڼ شمېر قلمي آثارو او تالیفاتو لرونکی دی چې پکې کولی شو شرح مکاسب شیخ مرتضی انصاری، شرح منظومه رضاییه، تالیف سید صدرالدین عملی، القصائد الفاخره فی مدح العتره الطاهره او رساله علمیه اشاره کولی شو.
عادتونه
ډیر عزتمن او اوریدونکو زموږ سلامونه ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې زه فاطمی د خپل محترم همکار
احمد سیما سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د شو عادتونو د پروګرام یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې زینه استفاده وکړي او تر پای پورې زموږ سره ملتیا هم وکړي.
وګو دوستانو، د یو زړه پورې ژوند لرلو لپاره د بدن او روح دواړو سلامتیا ډیره مهمه ده. کله کله د نظر وړ ژوند ته د رسیدو لپاره د ژوند په طریقې او سټایل کې بدلون ضروری وي. د ښه عادتونو نومي لړۍ په پروګرام کې د یو بل مطلب ترڅنګ د بدو او غلطو عادتونو ځای سمو او ښو عادتونو ته ورکوو. د ویلو د کومې سپارښتنې چې په دې لړۍ کې وړاندې کیږي هغه کلي دي او ممکنه ده چې ځینې پکې د ټولو لپاره مناسبې نه وي. د ضرورت په وخت خپل ژوند په طریقې کې د ځینو بدلونونو د رامنځته کولو لپاره له خپل ډاکټر یا سلاحکار سره مشوره ضروری ده. اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمای هیڅ کله د نورو شتمنیو ته سترګې مه نیسئ، خپل ژوند له نورو سره مه پرتله کوئ، ځکه چې ورسره د انسان غم زیاتیږي او حسرت یې نه ختمیږي. او کوم نعمتونه چې خدای ورکړي دي واړه ګڼي او په نتیجه کې به یې شکر کول هم کم شي. نو بس په ژوند کې تل له ځانه لاندې او کمزورو ته ګورئ. خوږو دوستانو، په دې نننۍ مطلب کې د پرتله کونې ناسم عادت او د دغه عادت د پرېښودو څرنګوالی څېړو، ځکه چې دا عادت ممکنه ده تاسو له نورو بیزاره کړي او همدا شان مو له ژونده رضایت کم کړي. مقایسه یا پرتله کول زموږ انسانانو یوه فطري ځانګړتیا ده چې د انسان لپاره هم مثبتې پایلې لرلی شي او هم منفي. په کلي توګه پرتله زموږ او نورو د شتمنیو ترمنځ د موجوده فرقونو د څېړنې په معنا ده. موږ معمولا ځانونه له خپلوانو یا نورو خلکو سره پرتله کوو. دغه دواړه حالتونه د یو لړ ستونزو د رامنځته کېدو سبب کېدای شي چې لومړۍ ستونزه یې په ژوند کې د آرامښت او د رضایت د احساس بایلل دي.
دوستانو، د مقایسې او پرتلې ډیر عام حالت دا دی چې انسان ځان او خپل شتمني له نورو سره مقایسه کړي. د دې قیاس موضوع هر چیز کېدلی شي. د مثال په توګه ممکنه ده خپل کار، مالی حالت، ظاهري کړه وړه او یا په ژوند کې ځینې کامیابۍ له بل کس سره پرتله کړي. دا کار سره د دې چې د ښه کېدو په لور تګ لپاره انسان ته ځینې ایډیاوې ورکوای شي، په ژوند کې ورته یو لر ستونزې او مشکلات هم رامنځته کولی شي چې بهتره ده د ختمولو اقدامې وشي. زیاتره خلک پوهیږي چې له نورو سره د ځان پرتله کول صحیح کار نه دی، خو مسله دا ده چې له دغه کار څخه لاس نشي اخیستلی او نه پوهیږي چې دا خبره د هغوی په ذهن کې په څه وجه تکرارېږي. له ځان سره مینه، په ځان پیژندنې او د دې ناخوښه حس یعنی مقایسې په لمنځه وړلو کې وړومبی قدم دی. مقایسه یا پرتله په ټولو کسانو کې موجوده وي، خو ډیره پرتله معلوم وجوهات درلودلی شي چې په دوام کې ځینو مهمو دلایلو ته اشاره کوو. په ځان باندې پوره باور نه درلودل له نورو سره د ځان د پرتله کولو یو ډیر مهم دلیل دی. کله چې په خلکو کې د ځان د کمتر لیدلو او په نفس باندې د اعتماد نشتوالی موجود وي، نو له نورو سره د ځان پرتله کولو ته ګروهنه په طبیعي توګه رامنځته کیږي او ورځ تر بلې پیاوړې کیږي. ښایي د دې کار وجه دا وي چې پوهیدل غواړو ولې د هغو نورو په شان نه یو چې زموږ له نظره کامیاب او یا کامل دی. په زړه پورې دا چې زیاتره هغه کسان چې مدام له نورو سره د ځان په مقایسه کولو کې ښکیل وي، خامخا ماته خوړلې او ناکامه کسان نه دي، بلکې د ځان او د خپلو انتخابونو په اکله د اعتماد او د پوره اطمینان د نشتوالي په وجه خپلې بریاوې نشي لیدلی او د هغوی له نظره نور خلک تل له دوی غوره عمل کوي.
دوستانو، کمال ته ګروهنه یوه بله شخصیتي ځانګړنه ده چې له نورو سره د ځان په حقله د ډېرې پرتلې سبب کیږي. کمال ته په ګروهنه کې انسان غواړي چې هر څه په ډېر غوره طریقه ترسره کړي. دا ځانګړتیا سبب کیږي سړی هیڅکله له خپلو کارونو او فعالیتونو راضي نه شي. پام کوي چې د کامیابۍ او د روح او بدن د سلامتیا لپاره ضروري ده چې له ځان سره د مینې تر څنګ له خپل کړچاره هم رضایت ولري. له ځانه د رضایت نه لرل انسان په زورونکو پرتلو کې ښکیلوي. معمولا کمال ته د روحاني د ځانګړتیا بدلون او کمیدل خپل د انسان لخوا ګران دي او د اروا پیژاندو لخوا مسلکي مداخلتونو ته ضرورت لري. ځینې کسان د نرمښت نن روحیه او نظر نه لري، په همدې وجه کامیابی او پرمختګ ته رسیدو لپاره فکر کوي چې یوازې یو معلومه لاره موجوده ده. دغه کسان دې موضوع ته پام نه کوي چې د هر کس کامیابی خپل د هغه په توان منایو او حالاتو پورې اړه لري او ځان په ژوند کې کامیابی ته رسیدو لپاره باید خپل ځانګړي لاره پیدا کړي. په نظر کې د دغه موضوع نه ساتل سبب کیږي چې انسان مدام د یوې کلی حل لارې په لټه کې او تل پرمختګ ته رسیدو لپاره ځان باید له نورو سره پرتلن نه کړی شي، څو د هغوی له معیارونو په ګټه پورته کولو سره دوی ته ورته نتیجه تر لاسه کړي.
له نورو سره د ځان د پرتله کولو ډیر ستر تاوان د موجوده ژوند له لاسه تګ او ترې خوند نه اخیستل دي، چې د انسان بدني او رواني روغتیا په خطر کې اچوي، او حتی ممکنه ده په کسانو کې په یو ذهني عادت بدل شي. په همدې وجه د دغه حالت د ختمولو لپاره څو عملي لارې چارې وړاندې کوو. یوه لاره چې له نورو سره د مقایسې له شره پرې خلاصېدلی شئ، دا ده چې د خپل کمزورۍ د ټیکو د دایمي لټون پر ځای یو ځل له ځانه پوښتنه وکړئ چې په ما کې د قوت کوم ټکی دی. له دې لارې هم کولی شئ بهرني تمرکز په داخلي او باطني تمرکز بدل کړئ. په حقیقت کې ځان پیژندنې ته پر رسیدو سره له نورو سره د ځان د نه پرتله کولو په لړ کې ګام پورته کړئ. همداشان ومنئ چې هیڅوک کامل او بشپړ نه دی، سره له دې چې په موږ کې ډیر کسان په دې حقیقت پوهیږي، خو بیا هم زیاتره کسان چې په ځان کې د یو لړ نیمګړتیاو په اکله فکر کوي، نو له هیجاني نظره داسې بد احساس پیدا کوي چې ګڼې هغوی ته وایي باید کامل شي. بله لاره دا ده چې د دې ناسم عادت د پرېښودو لپاره یې وړاندیز کیږي چې د ټولنیزو رسنیو د کارولو اندازه کمه او محدوده کړي. کله چې ځان او خپل ژوند ته د اعتبار بخښنې لپاره همیشه بهر ته ګوري، نو ډیر په اسانه د ټولنیزې پرتلې په لومه کې ګیریږي. په دې وجه د ټولنیزو رسنیو د کارولو وخت محدود کړي. کوم تصویرونه چې هلته وینې زیاتره په ډیر دقت او ځیر سره طراحي کیږي، څو د نورو په ګډوډ ژوند کې څو بې عیبه شیبې وخی، خو باور وکړئ چې دغه انځورونه د دغو کسانو له حقیقي ژوند سره هیڅ تړاو نه لري. حتی تحقیقاتو ښودلې ده چې کومې جوړې تل د خپلو شادو او خوشبخته شیبو انځورونه شریکوي، په حقیقت کې له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ وي او کامیاب ګډ ژوند هم نه لري.
دوستانو، په دغه ناخوخه حس باندې د غلبې یو بل رو ده دا چې له الهام څخه یو مضبوطه سرچینه پیدا کړی. خیر دی که په ژوند کې مو یو یا دوه کسان د الهام د سرچینې په توګه موجود وي، دا چې راستاسو په ژوند کې تر څه حده بهرني هدایت رامنځته کوي شي. ضروری نه ده چې دغه کسان مشهور وي. په دې طریقه کله چې د ناامیدوالۍ احساس کوي یا مو لار ورکه کړې وي او ممکنه وه چې د دوباره د مقایسې په لومه کې ولویږئ، نو کوی شئ چې له دغو کسانو څخه الهام واخلئ. همداشان که شکر گزاره واوسئ، نو د پرتلې او مقایسې په حال کې نه ګیریږئ. کله ځان سره ژمنه وکړئ چې په خپل ژوند کې د موجوده شیانو لپاره د زړه له تله خوشحال واوسئ او هر ورځ ځان ته د هغو یادونه وکړئ، نو د مقایسې او پرتلې په دوام کې د ګیرېدو احتمال مو ډیر کم دی. هر کله چې یو کس یا شی وغواړي چې تاسو دوباره د مقایسې په دوام کې ګیر کړي، نو سمدستي هغه ښه شیان ځان ته را یاد کړئ. پر دې سربېره نه دي پکار چې د نورو د کامیابۍ لیدل ستاسو دنیا ګډوډه کړي. حتی که فکر کوئ چې هغوی هم هغه کارونه ترسره کوي چې تاسو یې کوئ، بیا هم د هغوی کوشش او کامیابی خپله په هغو پورې اړه لري. له نورو سره د ځان له پرتله کولو لاس واخلئ، ځکه چې تاسو تجربه کوئ له هغه څه سره فرق لري چې هغوی تجربه کوي. البته له نورو سره د ځان مقایسه او پرتله کول همیشه بد نه دي، او په ځای د دې چې د چټي پرتلې په لومه کې په کلیدو سره خپل وخت ضایع کړئ، د مثبت فکر له خاوندانو او الهام بخونکو کسانو سره د ځان په پرتله کولو سره کوشش وکړئ چې ځان د هغوی په شان کړئ او په خپل ژوند کې یو غوره انسان جوړ شي.
او وروستۍ خبره دا چې مقایسه او پرتله کول په ځان باندې د باور او د عزت نفس د کمیدو سبب کیږي او په کسانو کې د ناامنۍ احساس رامنځته کوي. همداشان نورو ته له حده زیاته پاملرنه او ورسره د ځان پرتله کول د انسان د ډیپریشن او پریشانۍ سبب کیږي، او ضروری ده چې نفسیاتي علاج وشي. په دې وجه کې ستونزه مو ډیره سخت وي او احساس کوئ چې دغه مقایسو مو ژوند ګډوډ کړی دی، نو غوره دا ده چې یو نفسیاتي متخصص ډاکټر ته رجوع وکړئ.
خو دوستانو دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
خاط او آباد اوسئ.
بے نقابہ امریکہ،
عزت من اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره د بے نقاب امریکا له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. لومړی د مهمو خبرونو خلاصه او بیا په ځینو موضوعګانو رڼا اچوو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
د بایدن په مهاجرتی سیاستونو سخته اندیښنه. د ټرمپ په مهاجرتی قوانینو د عمل کولو لپاره د بایدن حکومت ته د امریکې د محکمې حکم. په افغانستان کې د امریکا په ماتې داخلي اختلافات، او په افغانستان کې د امریکا د شل کلن جنگ د نتیجو په اړه نوې راپور د امریکا د تیرې اونۍ د مهمو پیښو خلاصه وه. parstoday.com/ps هم زموږ د انټرنیټي سایټ درک.
قدرمن اوریدونکو، د مهاجرت ملاتړو د کډوالو په چارو کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په سیاستونو نیوکه کړې ده، او له مکزیک پولې او امریکا د کډوالو ویستل او نور ظالمانه اقدامات غیر قانوني او بیهوده بللی دي. څه د پاسه سل سازمانونو بایدن او د امریکا نور لوړوت په چارواکو ته په یوه لیک کې د دې غوښتنه وکړه چې ټول کډوال بیا وکولی شي په امریکا کې د کډوالې دا درخواست ورکړي، او د هر ډول نوي سیاست لغوره کولو چې د کډوالې دا امکان محدودوي ډډه وشي. که څه هم بایدن وعده ورکړې وه چې د کډوالې دا موضوع ته له انساني نظره وګوري او د ټرمپ محدودوونکي سیاستونه یې بدل کاندي، په عین حال کې ډیموکرات ولسمشر د ټرمپ یو حکم چې امریکایي چارواکو ته اجازه ورکوي تر څو هغه کډوال چې له پولو تیریږي مکزیک ته ورستانه کړی شي هم هغه راز ساتلی دی. د بشري حقونو فعال رابین بارنارد وایي ناهیله منون کې دی چې د جولای په پای کې په نوي حکومت کې ګډون ولرلی شو، او تر اوسه هم اساسا هیواد ته د کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره دیوال نه دی رامنځته شوی. په وروستو میاشتو کې سرحدي نیونې په تیرو شلو کلونو کې لوړ حد ته رسېدلې دي او د ډیموکراټانو د نیوکې سبب هم شوي. په عین حال کې ځینو ډیموکراټانو بایډن باندې دباو اچولی دی چې دغه حکم لغوه کړي او ووایي چې د حکومت اقدامات له هغه څه سره چې بایډن یې ژمنه کړې ده توپیر لري. دغو سازمانونو بایډن د هغه سیاست لغوره کولو چې کډوال مجبوره کړي په مکزی کې په امریکا کې د خپلو دوسیو د آواری په تمه واوسي منع کړي دي. د محکمې وکیل لی گلیرانت ویل د بایډن حکومت د ځینو موضوعګانو په اړه ناهیله کوونکي اقدام ترسره کړي چې پکې تر ټولو مهم د ټرمپ حکومت د غیر سیاستونو له ختمولو ډډه کول دي.
د امریکا د فدرال یو قاضي ماتیو کاسمارک د بایډن له حکومت اوختل چې د ټرمپ حکومت مهاجرتي قوانینو ته پایبند ووسی. په دې اساس دغه فدرال قاضي ویل چې د بایډن حکومت د ټرمپ د مهاجرتي قوانینو د ګټو په نظر کې لانیولو پرته هغه لغوه کړي او اوس باید دغه قانون د وخت لا ضایع کولو پرته ستون کړي. په مکزیک کې د پاتې کېدو مهاجرتي قانون چې په 2019 کال کې د ډونالډ ټرمپ په وسیله وضع شو په لسګونو زره کډوالو ته چې له مرکزي امریکا د امریکې په لور وتلل حکم ورکاوه چې د محکمې د حکم تر جواتیدا پورې په مکزیک کې پاتې شي. کاسي کاسمار ټینګار وکړ د بایډن حکومت کډوالی دا پورې د اړونده قوانینو خلاف ورزي کړې ده او په دې زمینه کې په بشپړ خپل سره عمل کړی دی. د بایډن حکومت د جون په لومړیو کې په یو لیک کې د امریکا له مهاجرتي چارو مقاماتو غوښتي و چې د ټرمپ په خوانی قانون په مکزیک کې پاتې شه لغوه کړي. کاسمارک د بایډن حکومت ته یوونه فرصت ورکړی ترڅو په خپل فیصله کې بیا کتنه وکړي. تر اوسه د امریکې داخلي امنیت وزارت د محکمې دغه غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. د دغه سیاست مدافعان وایي چې دغه قانون د کډوالو او مهاجرینو د شارو په مقاماتو دباو کموي. په مقابل کې د بشري حقوقو ډلې باوري دي چې دغه قانون د کډوالۍ دا په وړاندې د بشري حقوقو د خلاف ورزي لپاره لاره هواروي او د هغو د تختونې ناوړه جنسي استفادې له خطرو سره مخامخ کولی شي او د میلیونونو بېوزلو کډوالو ژوند هم ګواښلی شي.
دوستانو په افغانستان کې د طالبانو په بیا قدرت اخیستلو سره چې امریکا لپاره ستره ماته حسابېږي د بایډن د سیاستونو پر ضد او له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ویستلو د وخت په اړه د هغه په اقدام نیوکې زیاتې شوې دي. په دې ډول چې د امریکا استخباراتي او امنیتي ارګانونه د یو بل محکومولو سره هڅه کوي تر څو د دغه سترې ماتې مسؤلیت یو بل ته متوجه کړي. له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتلو کابو یوه اونۍ وروسته د افغانستان نسکورېدا د بهرني سیاست په ډګر کې د امریکا د سیاستونو او د دغه هیواد د ناسمو فیصلو ستره ماته ده. په حقیقت کې امریکا او متحدانو یې له شلو کلونو وروسته په داسې حال کې چې له افغانستانه شاتګ وکړ چې د هغو د شتون نتیجه له تاوتریخوالي ترهګرۍ جنګ بې ثباتۍ وژلې نامنۍ او نشه ییزو موادو تولید او قاچاق له زیاتېدا بله ګټه نه درلوده، له افغانستانه د امریکایي عسکرو بیړناکه شاتګ او د بایډن حکم په افغانستان د طالبانو د سلطې سبب شوه. اوس د امریکا په داخل کې ډېرې نیوکې راپارولې دي. د ډیرو شناندو له نظره حتی د امریکا امنیتي ارګانونو د داسې شرایطو اټکل نه کاوه. دغه موضوع ډیره ښه وښودله چې د سی آی ای مقاماتو له خپلو ادعاګانو سره سره د افغانستان د بدلونونو لپاره د دومره لنډ وخت اټکل نه کاوه.
ایزنو د امریکا د وسلوال ځواک د لوی درسیزوالې قماندان مارک میلی اعتراف وکړ چې د بایډن حکومت مشرانو او پوز د افغانستان د یولس ورځنی نسکرو دا اټکل نه کوو. په حقیقت کې اوس د امریکا امنیتي او استخباراتي ارګانونه چې دغه ستر شرم ګوته هغو په لور اوږده ده په لډه کې چې خپل ځان په سمه او بل ناسم وخی لکه څنګه چې د امریکای د ملي امنیت سلاکار جیک سالیوان د سی آی ای خبرداري او د جو بایدن د پام نکولو دلایلو پاړه ویل زه نه غواړم چې امنیتی او استخباراتي مسئلو پاړه خبرې وکړم. د امریکا څه د پاسه ولسو استخباراتي او امنیتی ادارو چې د کال بودجه په سلګونو میلیارډ ډالرو ته رسیږي اوس د امریکا د بهرني سیاست د سترې ماتې او شرم په سپینوي کې غلي شوي دي. هغو دغو پوښتنو ته چې ولې وارمخ کې اټکل یې ونه کړی شو په شان پوښتنو ته ځوابونه نشي ویلی. مشهور کار پیژان دی عبدالباری اطوان په دې زمینه کې وی د امریکا استخباراتي ادارې چیرته دی او ولې دغه وارمخ کې نسکوری دا اټکل ونه کړی شو. د امریکا اوسنی او حتی پخوانی چارواکو هڅه کړې ده چې په دغه ستر شرم پرده واچوي او ځان ترې خلاص کړي. ټاکل شوی ده د امریکا د سینا د بهرنیو اړیکو کمیټې په افغانستان کې د امریکا د سیاست په اړه کاغه د ټرمپ او که د بایدن په پړاو کې دي د تیروتنو او مذاکراتو جاج واخلي.
په براون پوانتون کې د واټسن د نړیوالو او عمومي چارو مؤسسې په یو راپور کې وویل په افغانستان کې د امریکا د جنگ لګښت چې د 2000 لومړي میلادي کال له منی پیل شو او تر څو راتلونکو ورځو پورې په پایته ورسیږي 2.26 ټریلیون ډالر ده. دغه لګښت د امریکا د دفاع او خارجه وزارتونو په وسیله شوي. له بلې خوا په دغه موده کې د دغه جنگ په نتیجه کې 241,000 کسان وژل شوي دي. د دغه نوی راپور خپرېده هغه هم په هغه وخت کې چې د بایدن په وسیله له افغانستانه د امریکایي عسکرو له غور کولو پرته او بیړناکه وتلو په حکم سره په دغه هیواد کې د امریکا د جنگ دوسیه په بدترین شکل تړل کیږي. د افغانستان په جنگ کې د واشنگټن د رسوایی بله پاڼه پرانستل کیږي. د بایدن حکومت اعلان کړی و چې دغه بهیر به د 2021 میلادي کال د ستمبر تر 11 نیټې پای ته ورسیږي، خو د امریکایي عسکرو او نورو هیوادونو له افغانستانه خپل عسکر ډیر ژر وویستل. امریکا د ستمبر د 11 نیټې له حملې وروسته له ترهګرۍ سره د مبارزې او د طالبانو حکومت د نسکورولو په پلمه چې له القاعدې سره یې په ملګرتیا تورن کړی و په دغه هیواد حمله او د طالبانو رژیم نسکور کړ. د شمیرنو په اساس په دغه پوځي نیواکرۍ کې چې له ناامنۍ او تباهۍ پرته بله نتیجه نه درلوده په زرګونو افغان ملکیانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. په دغو شلو کلونو کې په دغه جنگ کې کابو 2,438 امریکایي عسکر وژل شوي دي او 1,440 ناټو ځواکونه هم وژل شوي دي. همداراز د 9,500 افغانستاني عسکرو په دغه جنگ کې هم وژل شوي دي. په دغه شمیر کې هغه کسان نه شامل دي چې د ناروغۍ د خوړو او اوبو د نه ترلاسه کولو او د جنگ د نورو غیر مستقیمو پایلو په دلیل خپل ژوند له لاسه ورکړي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو عسکرو شل کلن شتون له وژنې، تبایۍ، ناامنۍ زیاتېده او د نشه‌یزو توکو او د تولید له بې مخینې زیاتېده پرته بله نتیجه نه ده درلودلې.
عزیزانو، په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو د بیا قدرت په ترلاسه کولو او د سولې په هغې موافقې سره چې د ټرمپ حکومت په دوحه کې وکړه اوس بایدن مجبوراً او له دغې نیواګرۍ له کومې بریا ترلاسه کولو پرته چې د ویتنام جنگ زیاتې ناکامې په ځان پسې درلودلې دي پای ته رسي. د امریکایي او ناټو عسکرو د سملاسي وتلو لپاره د بایدن له حکمه وروسته کار پیژاندي او د افغانستان ځینې لوړتبا چارواکي په دغه هیواد د قدرت د تشې او لدغه وضعیت د طالبانو د ناوړه استفادې او په دغه یواد کې د جنگ د پراختیا پاړه خبرداري ورکړیو. بیا ورسته په خو یعنی د طالبانو چټک پرمختګ د افغان پوز دړې وړې کیده. اشرف غنی له هیواده تیخته چې په نهایت کې په کابل د طالبانو د سلطې سبب شو سم خبرداري ورکړیو. سیاسي کارپیژان د نیکلس ګوزدوف وایي چې لا افغانستان د امریکا دغه وتل او دومره ضرورتل د مولداوی، جارجیا او یوکرین په شمول د هیوادونو په وړاندې تورا کرخه ده. د ناټو له چوکاټه بهر د امریکې د متحد عنوان د افغانستان لپاره هیڅ نتیجه نه درلودلې او حتی په دغه هیواد کې وضعیت بدتر کړی هم دی. د افغانستان د جنگ نتیجې اوس د ترهګرې سره د امریکا د مبارزې ټول کړچار چې په دغه پلمه په افغانستان حمله کړې وه تر پوښتنې لاندې راوستې دی. جو بایدن په خپل ورستی وینا کې ادعا وکړه د افغانستان د شلکلن نیواک هدف د ترهګرې سره مبارزه ده. په عین حال کې په دې زمینه کې د واشنگټن بریالیتوب حتی د امریکا د پوز د لوړتبه چارواکي لاخوا تر پوښتنې لاندې راوستې دی. جنرال مارک میلی جوته کړی دا چې په افغانستان د طالبانو چټکه سلطه ډیره ژر د سیمې په سویا د ترګرو ګواښونو د اوڅار زیاتېدو سبب ګرځېدلی شي. امریکا په دې ډول لانیوه کا شل کاله وروسته د څو ټریلیون ډالرو په لګښت او لکونو وژلو سره لکومې بریا پرته حتی ترګرو ګواښونو د کمولو په زمینه کې لکومې بریالیتوب او کامیابۍ ترلاسه کولو وروسته افغانستان پرېږدي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د بینقابه امریکا د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
لدې مخکې چې تاسو اجازه وغواړو، یادونه کوو چې parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو په دې نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او داسې نور ډیر جالب مطالب اوریدلی شي. همداراز کولی شئ په دغه پانی باندې تاسو پر لیکونو، غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام هم اوري او زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڑا هم اوریدلی شئ. یو ځل بیا parstoday.com/ps سربل پروګرام په مهربان تسپار.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ، نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Thank you.